مشال لړۍ د مهال په خبر کې د ماسپخین یو بجدا د مشال لړۍ په دې خبرونه کې موضوع ګل ایاز او بوریوال کاکړ هر کله کو په روانه غړي کې د پاکستان خبر پختونخوا قبایلی سیمو په اړه رپورټونه شننې او ځانګړي رپورټونه درخبرو ونیز خبرونه سندري جادوګری کې د یو نومیالي سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او هنر حال درکو خو لومړی د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه له بوریوال کاکړ و
لمړی د مهمه خبرونو سره ټکی د ماموزو قومي اتحاد له حکومت سره له مذاکرات وروسته په پېښور کې خپل احتجاج پای ته رسول دي. په کندهار کې د پرونیو دوو ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې د مړو شمیر 30 رسیدلی او روس به د اکتوبر پر 19 د افغانستان په اړه د نړیوالو خبرو اترو کوربه وي. د ماموزو قومي اتحاد له حکومت سره له مذاکرات وروسته په پېښور کې خپل احتجاج پای ته رسول دي. د یا تنظیم یو مشر بلال دین او رگزی مشال رډیو ته وویل چې پرون ماښام د دوی یوې شل کسیزي کمیټې د کوهاټ په سرکټ هاوس کې د اورگزو سکاوټس د کمانډان ډیپټي کمشنر او پولیسو له مشر سره کتلي او خپلې غوښتنې ورته وړاندې کړې دي. دوی وویل چې په دې غونډه کې له سیمې د اسمبلی استازو هم برخه درلوده. د پوینا چارواکو ورته د ستونزو د هوارولو ډاډ ورکړی دي نو ځکه احتجاج پای ته رسولی. بلال دین اورگزی وویل چې که غوښتنې پوره نه سوي نو احتجاج به بیا پیل کړي. د ماموزو سیاسي او ولسی مشرانو له تیرې دوشنبې راهیسې د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاج وهلی و. دوی په سیمه کې د امنیت، جنګ ځپلو خلکو سره د مرستو او د تعلیم او روغتیا د اسانتیاو غوښتنه کوله. له دې سیمې د واکمن تحریک انصاف د صوبایي اسمبلۍ غړي سید غازی غزن مشال راډیو ته وویل چې د ماموزو ولس د ستونزو هوارول د حکومت لومړیتوبونه کړي. په کندهار کې د پرونیو دوو ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې د مړو شمیر 30 رسیدلی. دا بریدونه د جمعې د لمانځه پر وخت پر یو امام بارګا سویو. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوی نور احمد سعید بیگا په دې اړه مشال راډیو ته وویل
د پیښې وروستۍ جزئیات چې 30 تنه شهیدان دي او 80 تنه څه زیاتو کم پکې د زخمیان دي.
د اسلامي دولت خراسان ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. یو اونۍ وړاندې په کندوز کې هم د شهیدانو پر یو جماعت په برید کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي وو. د هغه برید ذمواري هم دې ډلې منلې وه. د پاکستان حکومت له نن څخه د پیټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې د اضافه اعلان کړی دی. دا خبره نن د خزانه وزارت لخوا په خبره سوی نوټیفیکیشن کې سوی ده. له نوې اعلان سره د یو لیټر ډیزل په قیمت کې 12.40 روپۍ او د پیټرولیم په قیمت کې 10.50 روپۍ اضافه شوی ده. اوس د ډیزل د یو لیټر قیمت 104.5 روپۍ اشاریه 48 پیسې او د یو لیټر پېټرول قیمت 120 روپۍ اشاریه 1.5 پیسې ټاکل شوې ده. تر دې وړاندې وفاقي حکومت پرون اعلان وکړ چې د نومبر له لومړۍ نیټې به د بجلی د یو یونټ په قیمت کې د 1.3 روپۍ اضافه وشي. دا اعلان د توانایي وزیر احمد اظهر پرون په اسلام آباد کې د یو خبري غونډې پر مهال وکړ. نوموړي وویل چې دا اضافه به پر هغو خلکو نه عمل کیږي چې له 200 یونټ کمه بجلی استعمالوي. په پاکستان کې د کورونا ناروغي تر کمیدو وروسته د کورونا د څار قومي مرکز له خوا په بندیزونو کې نرمي اعلان شوې ده. اوس واکسین لګول شوی او کسانو ته د زیارتونو او سینماګانو د پرانستلو اجازه ورکړل شوې ده. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د یاد مرکز په یو غونډه کې شوې ده. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې د کورونا د رنځورانو په شمیر کې د کمی او د واکسین تر لګولو وروسته پریکړه شوې ده چې په اونۍ کې یو ورځ د کاروبار تړلو بندیز هم لرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صحت وزارت په وینا په تیرو 24 ساعتونو کې د ناروغۍ په ټول ملک کې 20 کسان وژلي او 1020 یې نور وهلي دي. او روس به د اکتوبر پر 19 د افغانستان په اړه د نړیوالو خبرو اترو کوربه وي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې د راتلونکي اونۍ خبرې به په افغانستان کې د بدلیدونکي حالت په اړه د یو ګډ دریځ په راوړاندې کولو کې تمرکز وکړي. نوموړي زیاته کړي امریکا، چین او پاکستان به د اکتوبر پر 19 نیټه ټاکل شوي خبرو کې برخه واخلي او طالبان او نور سیمه ییز هیوادونه به یو ورځ وروسته په دې غونډه کې ګډون وکړي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال اړینه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کړل. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د ما موضوع اقامي اتحاد د حکومتي او عملیتي چارواکو سره د خبرو نه رسټو د پیښور پریس کلب مخې ته خپل احتجاجي ناسته پای ته رسولې ده. د اتحاد مشران وایي حکومت ورته په سیمه کې د امنیت لا درکه کسانو د موندلو او روغتیا او تعلیم د اسانتیا ورکولو ډاډ ورکړی دی، خو که خپل ژمنه پوره نکړه نو بیا به په احتجاج لارس پوری کړي. بلخوا چارواکي او له سیمې منتخب استازي وایي چې حکومت به د ولس ستونزې هواروي او د امنیت ټینګولو لپاره به ګامونه پورته کوي. له دې وړاندې د مظاهره چیانو او حکومت ترمنځ مذاکرات څه نتیجې نه وې ورکړي. نور تفصیل د طارق اورغزی په دې رپورټ کې و.
د یاد تنظیم مشر بلال دین اورغزی مشال لډیو ته وایي تیره ورځ کوهاټ ته د دوی شل کسیزه کمیټې ورغلی چې هغلته له حکومتي مشرانو سره تر کامیاب مذاکراتو پس خپل احتجاج د ختمېدو اعلان کړی. بلال دین اورغزی وایي په سرکټ هاوس کې د اورغزو سکاوټس کمانډن کاشف، د ضلع ډپټي کمشنر محمد خالد، پولیسو مشر نثار احمد خان، منتخب غړي او نور سیاسي مشرانو پر وړاندې غوښتنې ورپوره کولو ډاډ ورکړی او زیاتوي که هغه خپل وعده باوري نه کړه نو بیا بروزی او احتجاج به شروع کوي.
کچری عمل درآمد نه وکړه او سنجیدگی په نخې نو بیا به ان شاء الله د اورغزی اټول کومونو سره حکومت مشران دی به شمول سیاسی خلق دی دو سره به میټینګونه کو یو زل بیا به هم دغه شیطان د احتجاجی درن اعلان کو.
په پیښور کې لپیر روزی د ماموزو ولس د پریس کلب ودانه مخې ته احتجاجی پر لټ وهلې وو او غوښتنه کوله چې د سیمې امنیت دی بحال کړي شي، په بیا آبادکاری کې دور سره مرسته وکړي شي، د صحت او تعلیم بنیادی سہولتونه دی ورپوره شي او هغلته د ورپی خوستونزو او مسلو لپاره د حل وکتل شي. تر دې مخکې د مذاکراتو په دوه نورو نشستو کې حکومت هغه ټولې غوښتنې منلې چې تړاو ضلع انتظامي چارواکو، پولیسو او یا منتخب غړیو سره دی، خو د سیمې امنیت بحالول بې درکه تنانو ته راپیدا کول او هدفي وژنو مخه نیستلو په داسې مسلو کې احتجاج کوونکو ته مثبت ځواب نو ملاو شوه. د ماموزو یاد تنظیم یو مشر سید خان اورغزی مشال لډیو ته وایي په پرون مذاکراتو کې پوځي مشرانو ته پاتې هغه ټولې مسالې وړاندې کړې چې حل یې هم هغوی په لاس کې دی او زیاتوي دوی ډډمن دي چې اوس به کاروشي.
د امن حواله سره څه خبره وشوه چې کم الته چې کوستونري لاندې چې کوستونو کې لوکل پولیس 15 رکنی کمیټي د قوم نه هغه به کار کوي، په غرونو کې چې کم دی هغه به ارمی ته حواله کیږي او د کی چې کم مسنګ پرسن دي د اغه لیټرې به جمع کیږي، چې کم به ګناه خلک وي هغه نه به رهایی کیږي او چې کم ککړ خلک وي هغه به په خپل ځای باندې په خپل پاتې کیږي.
په دغه اړه د پوسټ پولیسو او ځلې انتظامی کوم دریز مخې ته نه درغلې، خو البته په صوبایي سیملې کې د حکمران جمعه تحریک انصاف غړی سید غازی غزن جمال مشال لډیو ته حکومت دا په ترجیحاتو کې دا چې د ماموزو خلکو مرسته وکړي، ولې چې هغه سیمه د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت ډیره متاثره شوه.
نو هغه کې هر سړی ته پکار دی حکومت به خپل رول ادا کوي، سکیورټی فورسز به خپل رول ادا کوي او عوام ته پکار دی خپل رول ادا کوي.
ماموزو د برو رغزو په حدودو کې راځي چیرته کې په 2000 کال د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر شروع کېدو پس له هغه سیمې 10000 کورنۍ د ملک مختلفو ځایونو په لور وتلي. که څه هم په 2013 کال کې عملیات تر بشپړ کېدو پس حکومت اعلان وکړ چې ماموزی د خپلو کورونو ته واپس لاړ شي، خو یوازې 600 خاندانونه ورغلل او نور ټول پاتې شول او اوس هغوی پېښور، کوهاټ او هنګو داسې ښارونو کې مشتی. طارق اورغزی مشال ریڈیو پیښور.
د مشال ریڈیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریڈیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مشال لوتا تاسې غوږی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پولی تړل کېدو پر ضد پرون پراخ احتجاج شوی دی. د احتجاج کوونکو په وینا د دې لارې تړل کېدو په لکونو خلک متاثر کړي دي. دا احتجاج له هغې وروسته شوی چې دا لار د اکتوبر له 15 تړلې ده. د دې لارې تړل کېدو نه یوازې تجارت درولې دي، بلکې په زرګونه خلک یې بېروزګاره کړي هم دي. د دې ترڅنګ په سلګونه هغه افغان وګړي په چمن کې ایثار دي چې په علاج پسې پاکستان ته تللي ول. د پاکستان حکومت وایي دا لاره طالبانو تړلې ده او طالبان وایي پاکستانی چارواکي افغان وګړو ته په تګ راتګ کې بې ځایه ستونزې جوړوي، نو ځکه یې دا ګام پورته کړی دی. تفصیل بوریوال کاکړ راکوي.
د اکتوبر پر 15مه سوي د احتجاج کې شریکو خلکو غوښتنه کوله چې طالبان او پاکستانی چارواکي دي زر تر زره د پولي پرانستلو په اړه ناستی او خبري سره وکړي. د احتجاج یو مخکش او د چمن د تجارانو مشر صادق خان اڅکزي مشال راګي ته وویل دوی د احتجاجونو شوقیان نه دي بلکې پر دې مجبور سوي دي.
کما د چمن او د سپین بولدک ټوله ده دا بند ده لس ورځې کېږي غیر اعلانیه بند ده دا نه معلومېږي چې قصور د چا دی وجه څه ده. دلته په لکونو انسانان بې روزګاره دي تګ را تګ نسي کولی. د افغانستان ولس دلته پر بارډر دروازه باندې ایسار دی په کیمپو کې ناست دي د سار د ماښام ډوډۍ نه لري او هلته زموږ پاکستاني تاجران ډرایوران ترانسپورټران دا هلته تر سپین بولدکه پورې ولاړ دي.
صادق خان اڅکزي وویل دا د طالبانو او پاکستانی واکمنو ذمہواری ده چې دا لار خلاص کړي او د خلکو روزګار او ژوند بحال کړي. دا احتجاج په داسې وخت کې سوی چې د تجارت او روزګار درېدو ترڅنګ په سلګونه هغه افغان وګړي هم له ماشومانو او میرمنو سره په چمن کې ایسار سوی دي چې پاکستان ته په علاج پسې تللي وو. د افغانستان د پکتیکا ولایت اوسیدونکي هدایت الله مشال رجی تویل د اکتوبر له 15 می له ناروغانو سره په چمن کې ایسار دی.
بس ډاکټر لپاره راغلی وو درې کسان دي مریضان دي را سره بس بېخي زیات مشکلاتو کې موږ خو لا خیر ځوانانې د سپین ږیرې او زنانه وي ډېر سره په تکلیف کې دي. په روډ باندې بس د سپېرو یخته پراته وي نه کمبل شته نه یو شی داسې بېخي زیات یخته او د زنانه ډېر واړه ماشومان دي سره بېخي زیاته یخنۍ ده.
د فراه ولایت اوسیدونکي عبدالغنی وویل چې ناروغان ورسره دي او د خرڅ لپاره ورسره پیسې هم ختمې شوي دي.
ماشومان سره دي مریضان سره دي یخ د دوارو د ورسره مشکوې د لارې مونږ تر اخلاص کې خرچې هم نه لرو کارونه ډیر سره خراب دي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د اطلاعاتو امیر شمس سمیم د اکتوبر پر 15مه مشال راډیو ته وویل چې دا موضوع د بهرنیو چارو په وزارت پورې تړلې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له ویاند عبدالقهار بلخی سره مو د خبرو هڅه وکړه خو د هغوی ټلیفون بند و. طالبان وای د چمن او سپین بولدک ترمنځ لارې د اکتوبر پر 15مه ځکه تړلې و چې د دوی په وینا پاکستانی چارواکي د تګ راتګ پر وخت افغان وګړي بې ځایه زوروي. خو د پاکستان حکومتي چارواکي وای دا لارې د پاکستان لخوا نه بلکې د افغانستان لخوا طالبانو په خپل سر تړلې ده.
د 2020 کال د کرکټ د شل اوریزه لوبو ورلد کپ له میدانه تر اوریدونکو د خوندورو لوبو حال افغانستان او پاکستان هم د تلولي غټلو خوبونه ویني.
افغانستان ټیم چې ده هغه د شل اوریزو یو بهترین لوبډله ده.
کوشش یې یی کی هم اچھی کرکټ کھیلیں یی کہوں گا کہ هم انشاءالله جیتیں گے.
خو بخ با لچا سره یاری کوي او میدان به سوکړي دا معلومات مونږ درکو هر ورځ په مشال رادیو.
مشال اړیته تاسې غوږی د خبر پختخوا حکومت د ټاکنو کمیشن ته ویلي چې بلدیاتي انتخابات دی په دوو پړاوونو کې وکړي. د لومړي پړاو انتخابات په روان کال د دسمبر او د دویمې مرحلې بلدیاتي ټاکنې په راتلونکي کال مئی میاشت کې د کول وړاندې شوې دي. د الیکشن کمیشن د صوبایي حکومت لخوا په دوو پړاوونو کې د انتخاباتو خبره منلې خو دای ویلي دي چې ضلع تحصیلونو او ویلج او نیبرهود کونسلونو انتخابات به په یو ورځ کیږي. د تیر بلدیاتي حکومتونو موده د اګست په 23/2019 کال کې سرته رسیدلې وه. د اساسي قانون له مخې د بلدیاتي ادارو مودې پوره کېدو څلور میاشتې وروسته نوي انتخاباتو لپاره نیټه ټاکل کیږي. دا چې د بلدیاتي انتخاباتو د ځنډ سبب وجوهات دي او مخالفو ګوندونو استازي او حکومتي چارواکي څه دریځ لري د شانواز ترګزي په دې رپورت کې ورو.
د کمیشن لخوا د اکتوبر په 14مه میډیا ته د جاري شوی خبر تر مخه د چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجا په مشرۍ کې غونډه شوه چې په کې د کمیشن ځین نور مشرانو د خیبر پښتونخوا حکومت یو وزیر چیف سیکرټری او ځین نور سرکاري افسرانو ګډون کړي. د اکتوبر په 15مه د لوکل کونسل اسوسییشن خیبر پښتونخوا لخوا په کوزه محمدو سپوري نومې سیمه کې د بلدیاتي نظام سره د خلکو د آشنایی او د دغه نظام د لاندې د ترقی په حواله یو غونډه هم شوه چې دغه تنظیم د اطلاعاتو سیکرټری علي حیدر اډوکیټ مشال ریډیو ته وویل
ارزه کې پدې کمپټیشن یو زنانه چې کوم ځای ته زما راضی او الیکشن کوم موږ بدازل باقی ته جنرال الیکشن کوم نو دا یو ډېر ښه امپروومنت شوی دی زمونږ بنیادی مقصد هم د دې اویرنس کمپین هم دا دی چې موږ هر سړی ته وایو چې بای دا یو سړی تور دی سپین دی غریب دی خو که دی ایماندار دی تکړه دی او د خلکو مسلو جوګه دی نو دې راضی دی الیکشن کې به دې ایسالي د دې بڑے ښه مثبت نتایج دي
په خیبر پختونخوا صوبه کې د تیر بلدیاتي حکومتونو موده د اگست په 28مه 2019 کې ختمه شوې خو هغه وخت چې باید نوې انتخابات لپاره اعلان شوی وي هیڅ اعلان نه وکړي د پاکستان د آئین او د الیکشن کمیشنر پاکستان د قانون 2018 په ځینو مادو کې واضح کړی شوی هر کله چې د بلدیاتي حکومتونو موده ختمه شي د نوې انتخاباتو لپاره به حکومت څلور میاشتې موده ورکوي هم د دغه کال په اپریل کې خیبر پختونخوا حکومت لوکل ګورنمنت اکټ 2019 پاس کړو او په هغه وخت حکومت ویلو هر کله چې دوی نوې انتخابات کوي ځینې داسې ټیکنیکلټیز او یا فنی ستونزې شته چې دوی هوارې کړي په دغه نوي قانون کې حکومت د ضلع ناظم او یا میئر څوکۍ ختمه کړې وه ولې د یونین کونسلونو نومونه نایبرهوډ کونسل او ویلج کونسل ته اړولې بیا نو په دغه بلدیاتي انتخاباتو کې دوه کاله ځنډ ولې راغی د عوامي نېشنل ګوند صوبای سیکرټری جنرال او د صوبای اسمبلی غړي سردار حسین بابک د اکتوبر په 15مه مشهد ریډیو ته وویل
مرحله وار د دې لپاره وایي چې لاندې دوره ګرانی ده نه کال نه دی په دې صوبه کې حکومت وشو گورننس ته وګورا انتظامیه ته وګورا ډیولپمنت ته وګورا یعنی ریفارمز ته وګورا چې عوام د دینه مایوسه دي چې عوام مایوسه دي ویلیکشن رستو رستو کوي
دا چې صوبای حکومت ولې دغه انتخابات ځنډوي آیا په دې کې کوم قانوني خنډ دی یا صوبای حکومت تیارې نه دی کړې یا کومه بل وجه ده د دغه پښتنې لپاره مشال رډیو د اکتوبر په 15مه او د 14مه سحر پورې د صوبای حکومت د دوه حکومتي غړو او یو صوبای وزیر سره بیا بیا رابطې کوششونه وکړل خو له هغه خوا اول دا ځواب چې هغه مصروف دی ملاو شو ولی وروستو رابطې ته هیڅ ځواب ونه وای په خیبر پختونخوا صوبه کې د پخوانی ضلعو خلکو دغه انتخابات لیدلي برخې پکې اخیستلي او ډیره استفاده هم ترنه کړې ده خو په قبایلي ضلعو کې به دغه انتخابات په اول وار کېږي شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
مشال اړیدا تاسو غوږی په لنډی کوتل کې د سټیزن فیسیلیټیشن سنټر یا ځای وګړو د اسانتیاو مرکز چارواکي وایي چې د یو چت لاندې د سیمې ولسته د یو شمیر مهمو اسنادو ترڅنګ د چایلډ ویلنس اګرانټ په نوم مالی مرستې ورکوي بلخوا د سیمې ځایي وګړي وایي چې دغه مرکزونو ته په لوی شمیر کې خلک ورځي نو په کار ده چې عملې زیاته کړل شي چې د ولس ستونزې په وخت او سمې هوارې شي د خیبر پختونخوا حکومت د نړیوال بانک په مرسته په یو شمیر قبایلي ضلعو کې دغه مرکزونه پرانستي دي خو د ماشومانو د روغتیا او ښه خوراک لپاره د مالی مرستو په ګډون نورې اسانتیاوې هم ورکوي تفصیل فرهاد شینواری راکوي
په لنډ کوتل کې جوړ سټیزن فیسیلیټیشن سنټر یا ځای وګړو د اسانتیا مرکز مشر محمد فیصل مشال ریډیو ته وایي چې دوی دغه مرکز کې ځای ولستا دی یو شتلان دی یو شمیر مهم اسناد ورکوي او دلته د دوه کالو نه کم عمر هر قبایلی ماشوم طبي معاینه روانه ده او هغه ته د چایلډ ویلنس ګرانټ په نوم په 15 کستونو کې یو ماشوم په سر ټولې 2500 روپۍ معاوضه هم ورکوي وی
وزنیا د لاس چوڑای د مونږ وګورو مونږ 15 یو ماشوم لا د پروګرام هغه باندې پیسې ورکو 2500 روپے ماشوم هغه پاره د ماشوم د صحت د خوراک د پیو او بل دلته مونږ سره ای سہولت ده ای سہولت کې داسې ده چې کورونا سرٹیفیکیټونه جوړيږي بل پکې بایومیټریک تصدیق شي پکې بل پکې ایف بی آر ټیکس جمع کوي بل چې سو ګاډي ترانسفر کا اسلام آباد نمبر هغه ترانسفر چې ګوته لګي هغه مونږ سره شي مونږ سره این آر سی سیکشن ده این آر سی شناختی کارډونه فارم بی دي کې ماشومانو فارم بی چې کوم زنانه راشي کارډل ته صرف زنانو هغه ده آفس ته زنانو کار شي
په خیبر ضلع کې د دغه پروژې 15 مرکزونه په تیرا لنډ کوتل جمرود او باډه کې پرانستل شوی او د ته زیاتره مېرمنې او ماشومان ورځي یو ځای فعال هجرت علی پر دی وی لنډ کوتل مرکز ته د ډیر لری پرتو سیمونه مېرمنې او ماشومان راځي او د زنو کار پکې په وخت نه تر سره کیږي نو بیا مشکل سره مخ شي
لری پرتو سیمه چې کوم خلک تی لوی شلمان زنانا شوی یا د بازار زخه خیلو زنانا شوی یا د تیرو زنانا هم دلی رادرومی چا سینایسی کې فرق کی څوک چکم دی دغه فورم به جوړی زنه د خپل ماشومان موعظه را خلی نو دوی غونډ اورستی را کی او بیا چې روزی نه کار نوی شوی چونکه دوی یو غربت ډیر زیات دی دوی راغلی وی کریای لګولی دونی مزر روپو په 3000 روپې لګولی دوه درې ځلې راشي دغه کار نه کیږي نو موږ دا مطالبه کوو چې دغه سنټر کې د فیسیلیټیشن زیات شي دوه سټاف ته زیات شي
پولند کوتل کې جوړ سټیزن فیسیلیټیشن سنټر یا ځای وګړو د سنتیا مرکز مشر محمد فیصل وای چې موږ هر خېل او تپې لپاره خپل ورځ اخو دی او ځای مرمنو لپاره دی چې دوی دی په خپل نمبر باندې د مرکزونو ته راشي
نو اوس داسې رش داسې خبره شپږ سوه موږ سره غشته کې پی سي ټی شته اوس موږ باندې هزار کسان راشي کنه زنانه چې نمبر دی هغه ته موږ دا خواست کړو چې خپل نمبر او خپل وار کې راځي ښه عزت سره ښه طریقې سره مغو کار شي ماشومانو ښه طریقې سره به وزن چکږي
د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي چې د نړیوال بینک په مالی مرسته د ایمرجنسی ریکوري پروجیکټ یا په بیړنې توګه د بیا بحالۍ پروژې په نوم قبایلي ضلعو کې یوه منصوبه پیل کړې او سټیزن فیسیلیټیشن سنټر یا ځایي وګړو د اسانتیا مرکزونه هم د دغې پروژې یوه برخه ده فرحات شنواره مشال ریډیو خیبر
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د اکتوبر په 14 مې د کراچۍ په یو شخصي هوټل کې د سند حکومت او یو غیر دولتي ادارې پات فائنډر یو غونډه جوړ کړی په دې کې د میرمنو په جنسي تیریو او نورو تاوتریخوالو د سند حکومت او د ملګرو ملتونو د آبادۍ ادارې په مرسته رپورت غونډې ته وړاندې کړل شو د دې ترڅنګ د دغه شان پیښو د ریکارډ ساتلو لپاره یو سافټویر هم وړاندې شو په دې رپورت کې ویل شوی چې په تیرو شپږو کلونو کې په پاکستان کې په میرمنو د جنسي تیریو 2000 پیښې ثبت شوې دي او پاکستان د میرمنو لپاره په شپږو خطرناکو هیوادونو کې شمارل کیږي نور تفصیل له کراچۍ نظر خان راکوي
د راپور تر مخه په تیرو 15 کلونو کې 1200 او شپږ میرمنې د ناموس یا غیرت په نوم وجلې شوې دي او په پاکستان کې له هر 15 میرمنو څخه یواله زورونې سره مخ شوې او بیا په هیواد کې هر دوو ښځو کې یواله زورونې سره مخ شوې خو چاته نه دی ویلي د راپور تر مخه د کال 2000 په وروستیو شپږو میاشتو کې د میرمنو په وړاندې د زورونې 9400 او یوه پیښه شوې د کال 1994 څخه کال 2013 پورې پاکستان کې په 9000 سواد سلویخت میرمنو تیزاب غردول شوی چې پکې د اتیش فیصد میرمنو عمر له 15 څخه تر یو کم 50 کلونو پورې وو او په دوی د خپلو نږدې کسانو لخوا تیزاب غردول شوی په دې غونډه کې د میرمنو د حقونو یو ګډونوالی فعالې سیده زهرا شاوی چې په پاکستان کې د ښځو سره دا ډول پیښې ډېرې زیاتې دي په راپور کې یوازې هغه پیښې راغلي چې پولیسو سره راپور شوی
کومګ وګورو نو په شپږ کالو کې 2000 ریپ کیسز دا هغه دي کم چې اف آی آر کټ شوی یا ریپورت شوی دي یا سوشل میډیا یا په میډیا راغلی دی کې بیشتر هغه مرګونه یا تیزاب اړول یا د جنکۍ مړه کول غیرت په نوم باندې هغه ډېر شي داسې کیسونه دي کوم چې تر اوسه پورې نه په میډیا نه اف آی آر کټ شوی نه ریپورټ شوی دی نن هم ښځو چې په کور کې کم تشدد کیږي هغې کې ټولو نه زیات ذهني جذباتي نقصان ورکړل کیږي
غونډه ته د سن حکومت ویان او د کراچۍ اډمنسټریټر مرتضی وهاب په خپله وینا کې ویل چې د نورو صوبو په مقابله سن حکومت د میرمنو په ضد کیدونکي تراو تریخوالي مخنیوی د پاره په کال 2013 کې قانون جوړ کړي خو بیا په عدالتونو کې دغه قانون په شپږ ډول تر وسه نه دی عملی شوی 2008 تر کال 2021 پورې کمی پالیسۍ او قانون چې موږ جوړ کړي د دې مثال په نورو صوبو کې نه موندل کیږي د قانون مطابق په 90 ورځو کې به په داسې قضیو کې له عدالت لخوا تورونو ته سزاګانې ورکړي شي خو دا ډېره غمجنه خبره ده چې نن هم په عدالتونو کې دا ډول قضیې له دوه څخه تر څلورو کلونو وخت نسی او تر هغه وخت پورې چې عدالت د دې قانون لمخې د پولیسو پلټن کوونکی افیسر پر راپور خلکو ته سزا ورکول نه پیل کړي دا مسله به وي.
اوس آیوګ کی انویسټیګیشن کے بیسس کے اوپر لوگوں کو سزا دینا نہیں شروع کریں گے.
دی غونډې ته د سن صوبې د پولیسو مشر ای جی سن مشتاق مهر وویل چې قانون او سزاګانو سره په ټولنه کې د پوهي او خلکو چلند بدلولو لپاره د ډیر کار ته ضرورت. پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو په قطار کې شامل دی چې پکې په میرمنو او ماشومانو د جنسي تیرو زیاتې پېښې کیږي. د حکومتي شمیرو تر مخه په یاد هیواد کې هر ورځ د جنسي تیرو شاوخوا 11 پېښې مخې ته راځي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
د پاکستان ولسمشر عارف علوی د یو صدارتي فرمان لاندې د رحمت العالمین اتارټي د ادارې جوړولو منځوري ورکړې ده. د دې ادارې مقصد په پاکستان کې فلاحي اسلامي نظام او د مدني پشان ریاست جوړول دي. د دې ادارې مشري به وزیر اعظم عمران خان کوي. د مذهبي هماهنګۍ لپاره د وزیر اعظم صلاحکار علامه طاهر اشرفي مشر علوی ته ویلي چې د هیواد آئین اسلامي دی او د دې اتارټي یا ادارې په مرسته او کار به نظام هم فلاحي او اسلامي شي. نور تفصیل له مجید بابر اورو.
د رحمت للعالمین تارټۍ د جوړولو په اړه د مذهبي هم اهنګۍ په برخه کې د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي صلاحکار علامه طاهر اشرفي د اکتوبر په 15مه مشال لري ته وویل چې د دې مقصد په نړۍ کې د اسلام سوچا تشخص بحالول او په هیواد کې د خدای د رسول په تعلیماتو مبنی ټولنه او نظام رامنځته کول دي.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مقصد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ نڑی پشکار رکھو د خدای د رسول رحمت د ټول کائنات لپاره دی، هغه مسلمانان دي او که غیر مسلمان دي، که ښځې دي او که ماشومان دي. غرض دا دی چې د اسلام سوچ تصور دنیا ته په ډاګه سي. دا مهال چې کوم ستونزې د اسلاموفوبیا په صورت کې دي، سخت دریزه ده، ترهګري ده، نو موږ به ځوان نسل ته وایو چې په رښتونی معنا کې اسلام څه ډول دی. نو چې کله زموږ ځوانان او نړۍ په دې خبر سي، نو د ډیرو څیزونو اصلاح به وسي، ډیرې غلط فهمۍ به ختم سي او د ګڼ شمیر فتنو خاتمه به هم وسي.
د صدارتی فرمان لمخه دا اتارټی با په تعلیمي ادارو کې رایج نصاب ته هم کتنه کوي او په پوهنتونونو کې بعد د خدای د رسول د تعلیماتو په اړه په دې مخه منظم سیړنې کوي چې نړۍ ته د اسلام بریښتونه پیغام ورسوي. په هیواد کې دا مهال د اسلامي نظریاتي کونسل په شکل کې یو اداره شتون لري چې د آئین لمخه د دغه ادارې مقصد په هیواد کې د اسلام پر ضد د قانون سازۍ مخه نیول دي او د موجوده قوانینو لپاره د اسلامي اقدارو په رڼا کې ترامیم تجویز کول دي چې په اسلامي تعلیماتو مبنی ټولنه رامنځته شي. دا چې د اسلامي نظریاتي کونسل په موجودګۍ کې د دې اتارټۍ د جوړولو څه ضرورت دی. د سپتمبر په میاشت کې د دې اتارټۍ په مشاورتي غونډه کې برخه اخیستونکي د اسلامي نظریاتي کونسل چیرمین ډاکټر قبلا یاز د اکتوبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې اسلامي نظریاتي کونسل یو مشاورتي اداره ده او رحمت للعالمین اتارټۍ به په عملی توګه کار کوي.
العالمین اتھارٹی کی راج دے بنیادی کار کے دے دا سیرت رسول بانے کار دے کہ دا سیرت رسول دے نوجوانانو دے اخلاقیات و سرا دا دے نسبت و تعلق سنگی جوڑ کو سنگی دے نوجوانانو تربیتوں کو اور بیا معاشرہ سنگی میرا ودارے طرف تا نثار طرف تا او خو اصول چکم دے جن دی او اسلامی اقدار دی دے اگے طرف تا سنگی راو دی پاہی کی بعد استادانو ٹریننگ کی گی دے نوجوانانو ٹریننگ کی گی دے اغینہ علاوہ دے اغیی اکار دا ہم دے کہ متبادل کارٹون جوڑ کی اور متبادل دا سے فلمونا تجویز کی کیا گا فلمونا دے آئیدی نظام دے پارا اور دے آئیدی نظام دے استحکام دے پارا کردار آدا.
د مذهبي هم اهنګۍ په برخه کې د وزیر اعظم عمران خان صلاحکار علامه طاهر اشرفي وویل چې د دې اتارټۍ جوړونه د صدارتي فرمان له مخه کیږي خو په راتلونکو څو میاشتو کې به په دې اړه په پارلمان کې قانون سازي کیږي. د ده په خبره د اتارټۍ د چیرمین او غړیو د انتخاب لپاره غوره نمونه وزیر اعظم ته وړاندې کړل شوي دي چې څو ورځو کې به اعلان شي او دا اتارټۍ به په عملي توګه کار پیل کړي.
مجید بابور چې تاسو رپورټ وړاندې کوو هم د سره په پیښور کې د ماسپخین یونی وجه شوې دا بوریوال کاکړ نه د خبرو لنډیزو
د موضوع کمی اتحاد له حکومت سره له مذاکرات وروسته په پېښور کې خپل احتجاج پای ته رسولی دی. د یا تنظیم یو مشر بلال دین اورغزی مشال رډي ټول چې پرون ماښام د دوی یوې شل کسیزي کمیټي د کوهاټ په سرکټ هاوس کې د اورغزو سکاوټس د کمانډان ډیپټي کمشنر او پولیسو له مشر سره کتلی او هغوی ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي او هغوی د پرکولو ډاډ ورکړی دی. په کندهار کې د پرونیو دوو ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې د مړو شمیر 30 ته رسیدلی. دا بریدونه د جمعې د لمانځه پر وخت پر یو امام بارګا سوی دی. د اسلامي دولت خراسان ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. د پاکستان حکومت له نن څخه د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې د اضافه اعلان کړی دی. د خبره نن د خزانه وزارت لخوا په خبر سوي نوټیفیکیشن کې سوی ده. له نوي اعلان سره د یو لیټر ډیزل په قیمت کې نږدې 2.5 روپۍ او د پټرول په قیمت کې نږدې 1.5 روپۍ اضافه شوی ده. په پاکستان کې د کورونا وایرس ناروغي تر کمیدو وروسته د کورونا د څار قومي مرکز لخوا په بندیزونو کې نرمي اعلان شوی ده. اوس واکسین سویو خلکو ته د زیارتونو او سینماګانو د پرانیستلو اجازه ورکړل شوې ده. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د یاد مرکز په یو غونډه کې شوی ده. او روس به د اکتوبر پر 19 د افغانستان په اړه د نړیوالو خبرو کوربه وي. د افغانستان لپاره د روس د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلو پویلی دی چې د راتلونکي اونۍ خبرې به په افغانستان کې د بدلیدونکي حالت په اړه یو ګډ دریز پر راوړاندې کولو توجه ورکوي.
بوریوال کاکلو چې د خبرونو لړنیز تاسو ته وړاندې کول لرمنه سره سم وزرتا ونې خبرونه سندري جادوګری درخبرو. د دې ونې په سندري جادوګری خبرونه کې د سیمې د یو نومیالي سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او هنر په اړه لند معلومات او ځینې سندري اوري. د خبرونه هر ونې تاسو لپاره هرون بچا جوړوي.
سلیم شهیز هارون بچای مریدن کو د مشال رادیو سندری جادوګری خبرونه می درته راوړی. د دیونه په خبرونه کې د سیمې د یو نومیالي سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او فن په اړه خبرې او ځینې سندرې اورو. نو موږ په خبر ته نږدې د یو کلی وو خو ډیر کلونه په جلال آباد کې د مشهور سندرغاړي رحیم غمزده په صحبت کې تیر کړی وو. غړې سندرې ورسره ویلې وي. د ماستر غنی یو ځانګړنه د هم وچ د سندرو ترڅنګ به په محفل کې تمثيل یا اداکاری او کیسې هم کولې. هغه د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون لپاره هم سندرې ویلې. د ماستر فضل غنی په غږ مو سندره واورېده. په کابل کې سندرغاړي او د افغان سندرغاړو په اړه معلومات لرونکي فضل رحمان وحدت وایي ماستر فضل غنی په خپلو سندرو او تمثیلونو کې ولس ته د وطن پالنې د یو احساس ورکولو هڅه کړې ده. د وحدت په خبره ماستر غنی چې درزیتوب یې هم زده و ځانګړی لباس په پتن کاوه او محفلونو ته به خلک په مینه ورتل.
دلته راغلی په جلال آباد کښې اوسېدو، بیا د کابل د راډیو ټېشن ټلویژن ټېشن سره مې ارتباط و. ده به اکثره د په دغه کښې په جلال آباد کښې د رحیم غمزده سره دلاواني کول او د هغه سره به په ډله کښې ګرځېده، او دی یو کومیډین سندرغاړی و. ده به په محفلونو کښې ودونو کښې کومیډین ډرامې کولې. د یو شاګرد لرو د میاګل جمبوري په نامه، جمبوري ورته ویلې میاګل نوم و، هغه به د ده سره ملګرتوب کوو په دې ډرامو کښې. نو ډېر یو ښه انعکاس یې ورکوو، ښه طنزي ډرامې به یې جوړولې او خلکو ته یو ښه الهام درلوده. د فلم په شان یو تمثیلي پارچه به یې جوړوله په هر محفل کښې، په هر واده کښې خاص لباس به یې اغوستو، یعنی هغه محفل ته به یې بېخي تغییر به یې ورکړو. نو خلک به یې دومره متوجه کړل چې د ده هغه د ډرامې قصه به خلکو ډېره ښه اخیسته او ډېر ښه ذهنیت به یې خلکو ته ورکوو. انفادي شیان به په کومیډي شکل باندې، او دی خپله یو ښه انقلابي ذهنیت لاره ده په خپله.
فضل رحمان وحدت زیاتوي ماستر فضل غنی په خپل فن کې دومره تکړه و چې په تمثیلونو او ډرامو به یې د مسلکي هغو ګمان کېده. د وحدت په وینا ماستر غنی له ده سره د خپلې کورنۍ یا بچیانو په اړه کله څه خبره نه وه کړې، او ځکه نو داسې ورته ښکاري چې هغه واده نه و کړی.
بچیان نه و ورسره، بچیان ما داسې ځکه ما ورسره نږدې نه تعلقات لرل، په اکثره داسې کنسرتونو کښې ورسره یو ځای وم، محفلونه مې ورسره تېر کړي دي. نه ده داسې کومه قصه نه ده کړې چې زما کور دی یا بچیان دي یا دا دي یا هغه دي، نو د هغه حساب نه نه یم او پته نه شته چې د ده بچیان هم هلته وو، پېښور کښې وو یا دلته وو، خو دلته داسې نه دي ویلي چې زما کور دلته دی یا څنګه دی یا څنګه نه دی. دکه زده کړې کړې مې هلته به په پېښور کښې به یې زده کړې کړې، خو دلته دی په خلکو ته ډېر داسې مسلکي ښکاره کېده، ځکه د ډېر په ښه سیستم باندې ده دغه خپل هغه کومه ذهنیت چې ځان سره لاره خلکو ته انتقالوو، نو دا ډېر په مسلکي شکل باندې وو. ځکه هغه صحنه چې ده جوړوله، هغه صحنه چې ده تمثیل کوله، نو هغه داسې دغه نه وه، د شوقي دغه نه وه، صحنه نه وه، یو مسلکي صحنه وه.
اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګری خبرونه ده. دا اونۍ پکې د نومیالي سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او هنر په اړه لنډ معلومات او د هغه ځینې سندرې اوري. د جلال آباد یو مشهور سندرغاړی بریالی سمدی وایي ماستر فضل غنی د خپل وخت له نومیالي سندرغاړي رحیم غمزده سره ملګرتیا جوړه کړې وه او هم د هغه په څیر د سندرې ویلو کوښښ پې کاوه. سمدی هم د موسیقۍ په محفلونو کې د ماستر غنی د ډرامو یادونه کوي او وایي چې هغه به شعر او ټپې هم لیکلې.
ماستر فضل غنی یو زمونږ د درې رسمي وکنه خو د کوزي پښتونخوا د غالبا اخوانه پات شو د کوزي پښتونخوا خو ډیر وخت دی خاطر کړو. ډیر معلومات خو نه لرم خو داسې وو چې د جلال آباد کې به پاتې کېدو کله ناکله کابل ته راتلو. دا هغه ډیر ناستا ولاړه د خوري بخلي دواړه د خوري وبخي رحیم غمزده سره به نو جوړی ماری به ماغه سره کو. دا په خوا به د مجلسونو کې او د پروګرامونو ته بدلل ډرامې به کولې. د ماستر فضل غنی به ډېرې ښې ډرامې کولې په ودونو کې په حجرو کې مجلسونو کې دغه به او کابل راډیو تلویزیون کې به دلته به ډېر خو هنرمندانو سره دلته به راتلل سندرې به ریکارډ کول او اکثر به جلال آباد کې او اکثر به الټر رحیم غمزده سره به د ناسته ولاړه او دغه دغه به کو. دا لیکل هم کو شاعري به و لکه یو څه شاعري لیکلي وو ټپې لیکلي وي د غمزده سره چې هغه یو څه ټپې دي چې د مور ملوکي سید نه کیو پاس څنګه داسې یو څه ټپې وي رحیم غمزده او دی جوړه ویلي وو اکثر دې سوال جواب غونډې داسې او سب کنه د ټکو په حساب هم کړو. نو ډېر ښه د ولست لپاره کار کړو یو وخت کې ډېر مخکې کنه لکه 15 څلوېښت کاله مخکې.
مانا کا
سندرغاړي بریالي سمدي وایي د سیمې خلکو به رحیم غمزده او ماستر فضل غنی خپلو خادایو ته دعوت کول چې سندرې ورته ووایي. سمدی د هغه واده کیسه کوي چې دا دواړه سندرغاړي د ننګرهار له شینوارو سره د خیبر پښتونخوا دره ادم خیلو ته تللي وو.
غمزده او د دې یو بل سره داسې یو اندازې داسې یو رقم وندي وو. رحیم غمزده وایي خدای وبخ یو کیسه وکړه وایي مونږ لاړو دغه ته درې ته وایي یو واده ته لاړو وایي د جلال آباد نه د شینوارو نه لاړو واده ته درې ته د ورا پسې تلو ناوې پسې وایي ماسټر فضل غنی بیانک لزی بیانک مونږ ته بیان را کړم مونږ ورسره لاړو وایي شینوارو کې پروګرام وکړو د شینوارو نه مونږ ته دی واده والا ویل چې زو ورا پسې ناوې پسې زو وایي ماسټر فضل غنی نه ته وایي ما ورته ویل چې دا خلک خپه کیږي خیر لاړو شي دا وایي ښه دی ماسټر دا سره لاړو فضل غنی ماسټر وایي یو ځای لاړو هلته د ورځې مو یو پنجاب ساز وکړو خلک ډېر خوشحاله شو دغه وایي بیا یې ناوې دې خلکو د درې خلکو کې یو آواز وایي ناوې نه ورکوو وایي مونږ ورته وویل چې ولې ناوې تاسو نه ورکوي وایي ویل چې دا نښه به ولې بیا به ناوې مونږ درکوو وایي مونږ سره چې څوک تللي وو په ورا باندې وایي په دې شینوارو دا سپین ګیري وو هلکان ځوانان یو هم دا نښه نه شو ویشته وایي ماسټر فضل غنی چې دومره دغه وایي چې ماسټر ویلې ما ته راکړئ زه به دا نښه درته وایي ماسټر فضل غنی هغه نښه ویشته بیا مونږ ته وایي ناوې راکړه وایي بیا مونږ رالو بیرته شینوارو ته وایي بیرته رالو نو ډېر ښه نښه ویشتونکی مو ډېر ښه سندرغاړی او ډېر ښه تکړه سړی
په کابل کې سندرغاړي او د افغان هنرمندانو په اړه معلومات لرونکي فضل رحمان وحدت وایي ماستر فضل غنی پر خپل وطن او خپل خلکو مین سړی و. د هغوی په منځ کې به خوشحاله و او د خپل هنر له لارې به هغوی ته د مثبت او د ټولنې د رغاوي فکر ورکولو هڅه کوله. وحدت زیاتوي ماستر غنی له افغانستان د باندې کم هنري سفر نو کړی خو د وخت نورو نومیالیو سندرغاړو په څیر ښایي دولت ماستر غنی ته هم نغدي انعامونه او مډالونه ورکړي وي.
ډېر دورین تندې خاوند و، ډېر خندروی سړی و او ډېر مزاقي سړی و. هیڅ کله د ده د ناستې نه او د ده د مجلس نه چا داسې بده خاطره نه ده وړی. همیش به ده په خندا او په ښه برخورد سره د خلکو سره ناسته ولاړه کوله. خوشتبع انسان و. زما په خپله یادېږي د ده ډېر مجلسونه ما لیدلي دي او ډېر مجلسو ته ناستې ما ورسره نور محفلونو کښې ورسره تللی یم. ډېر خلکو تشویقوو او ډېر خلکو غوښته. په هغه وخت کښې دومره دا هنري سفرونه نه وو، صرف دا داخلي پروګرامونه زیات وو. نو خارجي سفر زما په یادو باندې ده کوم خارجي سفر د افغانستان نه دی کړی. دولت هغه وخت کښې هنرمندانو ته ډېره توجه وه او هنرمندان یې ډېر نازول. نو په هغه حساب باندې اکثره هنرمندان چې نازول شوي د هغه په جمله کښې دی هم نازول شوی دی. ممکن نقدي هم نازول شوي وي او تقدیرنامې هم ورکړي وي، مډالونه هم ورکړي وي، ځکه دی د ده دا روحیه داسې وه چې ډېره انقلابي روحیه درلودله. یعنې داسې روحیه درلودله چې ده غوښتل چې د خپل هنر له لارې نه د ټولنې او د معاشرې ته یو تحولات منځته راوړي په خلکو کښې.
سندرغاړی فضل رحمان وحدت وایي د وخت رژیم مخالف قوتونو ماستر فضل غنی د هغو سندرو له امله چې د دولت په ګټه یې ویلې وې په ننګرهار کې وواژه او مړی هم هلته خاورو ته وسپارل شو. د وحدت په وینا د سیمې خلکو د ماستر غنی په وژنه ژور خفګان ښکاره کړ او اوس هم د هغه په خوږو سندرو او سبق آمیزه تمثیلونو پسې ارمان کوي.
حالات داسې راغلل چې څه وخت چې د اتم د ثور کودتا وشوله نو وروسته اکثره سندرغاړو دغه سندرې به ویلې د رژیم په نفع باندې. ده هم دا سندرې ویلې او حتی په راډیو په ټلویزیون کښې به سندرې وې. هماغه سندرې د ده باعث شو چې دی بیا د ننګرهار د سرخود په دغه کښې په ولسوالۍ په دغه کښې ساحه کښې دی ووژل شو. دا نو په شمسي حساب باندې په دیارلس سوه نهه پنځوسم او اته پنځوسم کالو تر منځ دغه وخت و. مړی همدلته همدلته خاورو ته سپارل شوی دی. مړی چا ونه دی وړی پېښور ته. خلکو ډېر خفګان ښکاره کړو خو وخت او حالات داسې و چې چا څه نه شو کولی. دا زمونږ معاشره خو هغه وخت نه هم همدغسې وه چې دغه حالات امنیتي حالات درست نه وو، ښه نه وو. نو بیا د ده دغه مړی هم د هغې نه حکومت را انتقال کړو، جلال آباد ته یې راوړو. بیا په جلال آباد کښې په کوم ځای کښې دفن شوی دی. دولت نه کومک وکړو، لاړه د ده مړی را انتقال کړو. خلکو هم ورسره کومک وکړو. نو په خلکو کښې د ده محبت زخته زیات و. نو تر اوسه پورې خلک یادوي د دغه هنر، یادوي د دغه هغه برخورد او هغه اخلاق او ښه سلوک اوس هم په خلکو کښې یادېږي.
اوریدونکو د سندرې جادوګرې د دې اونۍ په خپرونه کې مو د سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او فن په اړه لنډ معلومات ترلاسه کړل. د خپرونې په پای کې د هغه له د یوې بلې سندرې هم خوند واخلئ. زه هارون باچا اجازت درنه غواړم په مخامخ.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده.
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
موسیقی استادان پا چه حال ده؟
خیواردو نا ملاو شده بیو دلتا چوله کردم نو بد لگی کنا.
نو پداسه که واقداران چه کبی؟
30,000 روپه پر مند باغو ترکوت.
پر هر چه سربیرا حال زل روانی ده. دل دل جوانانو هم هنر تا مخه کرده.
ده رباب مقابله و پای کم زمان پس پوزیشن راغه.
دوی ده سوله لپیغام سر راغه. ده
هنر لارد تشدد نلری لارد.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گره هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.